بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو نننی خبرونه د علی اربابی په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سوره د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیمه افسره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د نهې ورځې سه شنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د وریا حمل د میاشتې نهمه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې له 26 او د 2023 میلادي کال د مارچ له 9 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د پاکستان د حکومت د بدلولو په باب لپاره د بهرنیو هیوادونو د هلو ځلو په باب د دغه هیواد د لومړي وزیر د خبرداري په حق لده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ځغلنده کتنه کوو، او ورپسې هم د اسلامي انقلاب د معظم لارښود لخوا د نوي لمریز کال د نومونې د ځانګړنو په باب ځانګړی مطلب هم اوریدلی شي، او د نوروز د نیکمرغه شپو ورځو او د پسرلي د پیل په باب د نن ورځې مطلب هم اوریدلی شي، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 8 بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. لا جنایتکار سیونیستي چارواکو سره د شرارت غونډه د فلسطین د ازادۍ له ایډیا سره خیانت دی. نړۍ د ډیکټیشن په ځای په افغانستان کې انډول او تعادل رامنځته کړي. په افغانستان کې په زرګونو روغتیایي مرکزونه د تړل کېده په درشل کې دي، او د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ رهبر خبرداری ورکړ سعودي ائتلاف دی د اوربند له فرصته استفاده وکړي، کنی نو ډیر به پښیمانه شي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو لایې وړې شاندمې ورسته. په مقدس دفاع کې د هوایي ځواک رول بې مخنی دی. اسنا خبری ایجنس راپور ورکړ دی. ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستیز سردار محمد باخیری پرون د ایران د جنوب لویدیز خوزستان ولایت د دیسفل په شکاری غونډ کې د هوایي ځواک د بریاو د نندارتون د کتنې په وخت په اتکلن سپیشلی دفاع او د هواد د فضا په ساتنه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوایي ځواک پر مهم رول په ټینګار سره وویل. دغه نندارتون د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ په هوایي ځواک کې د همکارانو د ډیر زیات مجاهدت او همت نتیجه ده. د ایران د پوځ لوی درستیز د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوایي ځواک د نندارتون تخنیکی برخو ته په اشاره سره روښانه کړه. تخنیکی برخې د نړیوال استکبار له ظالمانه بندیزونو سره سره د الوتکو او د پرزو په خوندي ساتلو کې د پرسنل او د زیارو ډیرو زیار نتیجه ده، چې دغه درست د حساسو دفاعي تجهیزاتو په جوړونې او ساتنې کې د قدرتمند هوایي ځواک د کارکوونکو د تخصص او تخنیکی پوهې او کارچار نښه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی سید خطیب زاده په نیواکي فلسطین کې د شرارت غونډې ترسره کېده ته چې د امریکا خارجه وزیر انټونیو بلینکن پښتون کې د سیونیستي رژیم او د مصر، اماراتو، بحرین او مراکش خارجه وزیرانو شتون پکې درلوده محکومه کړي، او دا یې د فلسطین د ازادۍ له ایډیا سره خیانت بللې. زموږ خبریال راپور ورکړ د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی خطیب زاده په نیوکی فلسطین کې د قدس شریف له غصبانو او ظالمانو سره د فلسطین له ایډیا سره د خائنانو د غونډې تر سره کې دا ته په اشاره سره ټینګار وکړ. د قدس له نیواګرو او ترهګرو سیونستانو سره د اړیکو په عادي کې دا او ټینګیدا کې هر ډول اقدام د فلسطین د مظلوم ملت پر شا د خنجر گزار او د فلسطین د مظلومو خلکو د وژلو او د فلسطین د ټاټوبي د نیواک په دوام کې د اسرایلو ماشوم وژون کې رژیم ته ډالۍ ده. ښاغلی سید خطیب زاده د غراز ویلي تاریخي تجربه خودلی دا چې د سازباز او تسلیمې دا بهیر د دوی د ملاتړو لا زلالت او ناکامې پرته بله نتیجه نه ده درلودلی او د فلسطین ټاټوبی به د فلسطین د ملت له مقاومت او د اسلامي حکومتونو او ملتونو له ملاتړ او پشتیبانې پرته آزاد نشي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی په سیمه کې د سیونستانو فتنو اچونې او شرارت په باب په خبرداری ورکولو سره د سیمې له هیوادونو سره د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او ملګرتیا لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت پر چمتوالی او په لویدیځي آسیا سیمه کې د اختلافاتو پر رامنځته کونې او د بې ثباتۍ په پراختیا کې د امریکایي سیونیستي دسیسې سره په مقابلې ټینګار وکړ. د فلسطین مبارزو غورځنګونو حماس او اسلامي جهاد هم په نقب هوا نیواکي سیمه کې لا سیونیستي وحشي رژیم سره د ځینو عربو هیوادونو د خارجه وزیرانو د غونډې تر سره کې دا محکومه کړي او دا یې له فلسطیني ملت او خود سره ستر خیانت بللی دی. نړۍ د ډیکټیشن په ځای په افغانستان کې تعادل او انډول رامنځته کړي. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ د ایران د خارجه وزیر پخوانی سلاکار سید محمد کاظم سجادپور پروندا اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو د اکاډمۍ یا آی ایس ایس آی په قربتوب د افغانستان د وضعیت لرلید په نامې سره په یو نړیوال سیمینار کې په خپلې وینا کې په افغانستان کې تلپاتې امنیت د درستې سیمې لپاره حیاتي بللې او د افغانستان سره د مرستې او دغه هیواد د ولس د مشکلاتو او کړاوونو د کمولو په مخې سره د سیمې اجماع د پیاوړي کولو لپاره د ایران او پاکستان دوه اړخیزه ملګرتیا مهمه وبلله. خاغلی سجادپور د دې خبرې په کولو سره چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو پیچلی ټولنه ده وویل دغه هیواد د تاریخ په اوږدو کې د درستو یرغلونو او نیواک په وړاندې کلک مخالفت کړی دی. په داسې حال کې چې درست افغانستان یې آسان باڼل خو دغه هیواد درو قدرتونو یعنی برېټانیا، شوروي او امریکا ته درنه ماته ورکړې ده. د نړیوالو چارو دغه کارپو ویل په افغانستان کې سیمه ییز او نړیوالو لوبغاړو تل شتون درلودلې دی او د افغانستان په حوزې کې ډیر رول هم لوبولی دی خو په سیمه ییز نړیوال او ځایي سویو کې هر ډول سلطه په دغه هیواد کې ناممکنه ده. دغه ایرانی ډیپلوماټ په افغانستان کې پر مدیریت او ونډول رامنځته کونې باندې په ټینګار سره وویل په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان نړیوال نیواک هیڅکله هم په دغه هیواد کې انډول او تعادل رامنځته نه کړی شو. پر دې اساس باید درست مرسته وکړي چې د افغانستان خلکو ته د ډیکټیشن په ځای په دغه هیواد کې تعادل او انډول رامنځته کړي. هغه هم دارس د افغانستان د ولس په وړاندې د بحران او ترنګلتیا ول کمی دا سره د مرستې لپاره د تهران او اسلام آباد پر نږدې ملګرتیا په ټینګار سره د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو د موسسې په شمول لا پاکستانیو اکاډمیو او ارګانونو سره د لا زیات تعامل لپاره د ایران د سیاسي او نړیوالو مطالعاتو د مرکز د چمتوالي خبر ورکړ. د افغانستان د وضعیت لرلید په نامې سره په دغه نړیوال کانفرنس کې د پاکستان د فوج د پخوانی لوی درستیز جنرال زوبیر محمود حیات، ځینو نورو حکومتي او ولسی مشرانو، متفکرانو په شمول د روسیې، افغانستان، امریکا، ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو شخصیتونو او پوهانو هم د افغانستان د حالاتو له امله د سیمې د چیلنجونو له طالبانو سره د تعامل او د سیمیزو ملګرتیاو په اړه ویناوې وکړې. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت ویندوی او د دغه هیواد اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبی الله مجاهد پرون په یو لړ څرګندونو کې په کابل او تهران کې د په تیرو میاشتو کې د اسلامي ایران او طالبانو د مسولانو ډیرو لیدو کتو ته په اشاره سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت نیت لري په افغانستان کې ډیرې سترې پروژې اجرا کړي. ایران له هراته تر چین پورې ریل پټلې، غزولو ته هم تیار دی. زموږ خبریال د صدای افغان خبری اجانس لکول راپور راکړ. ذبیح الله مجاهد دغه راز ویلي، ایران ژمنه کړې چې د خواف هرات د ریل پټلۍ پروژه تر بدخشان او له هغه ځایه تر چینا پراخه کړي. د خواف هرات ترمنځ ریلی پټلۍ تیر کال د ایران او افغانستان د وخت ولسمشرانو په لاس افتتاح شوې ده. دغه ریل پټلۍ په څلورو برخو کې اجرا شوې چې په ایران کې په دوو برخو کې یې کابو 70 کیلومتره او دریمه برخه یې له پول ایرانې ولی د افغانستان تر روزنګ تمځای پورې 60 کیلومتره په افغانستان کې ده. د افغانستان سیاسي بدلونونو او د طالبانو واک ته په رسیدا سره د دغې پروژې د بشپړتیا او جوړېدا بهیر درېدلې دی. د طالبانو ویندوی همدار زویل، ایران د انرژي او قانونو په شمول په نورو برخو کې هم په افغانستان کې پانګونې ته تیار دی. په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېده به خطرناکې پیلې ولري. صدای افغان خبری اجانس راپور ورکړی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په خپل یو ټولنیز پیغام کې د کریډیټ او امکاناتو د کمیدا په دلیل په افغانستان کې د زرګونو روغتیایي مرکزونو تړل کېده ته په اشاره سره لیکلي دي، که دغه بهیر دوام وکړي نو د لکونو افغانانو ژوند د مرګ له خطرې سره مخامخېدلی شي. د دغه ارګان د پیغام په اساس په افغانستان کې د درملنې زیاتره مرکزونو د تړل کېده په دلیل ناروغان مجبور دي د درملنې لپاره ډیر اوږد سفرونه وکړي، او د افغانستان زیاتره خارج په خصوصي کلینیکونو کې د درملنې د ډیرو زیات لګښتو ورکولو وس هم نه لري. او د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ مشر خبرداری ورکړې، سعودي ائتلاف د اوربند فرصت له لاسه ورنکړي کني پښیمانه بشي. هغه هم داراز خبرداری ورکړې چې کسان د صنعا یو اړخیز موقت اوربند سعودي تریګر ائتلاف له لاسه ورکړي نو ډیر زیات به ضرر وویني او بیا به پښیمانه وي. روانه اونۍ د یمن د لوړې سیاسي شورا مشر مهدی المشات په درسو داخلي او له پولو په بهر کې د یمن د پوځ د درې ورځني او یو ورخیز اوربند خبر ورکړی او ویلي وو که سعودي ائتلاف د یمن په ضد خپلې درستې حملې او تیری ودروي نو دغه اوربند نهایي کیږي. دغه درې ورځنی اوربند له یکشنبې ورځې اجرا شوی دی. المسیرا ټلویزیوني چینل راپور ورکړی. د یمن د انصارالله ولسی غورځنګ رهبر عبدالمالک الحوسی پرون د دغه فرصت د لاسه ورکولو په باب سعودي ائتلاف ته خبرداری ورکړ او ټینګار یې وکړ، موږ به لا کلابندۍ او تیریو سره د مقابلې لپاره هیڅ هڅه ونه سپموو او هیڅ کله به هم د کلابندۍ دوام ونه منو. عبدالمالک الحوسی د دې خبرې په کولو سره چې د کسرول حصار الثالثه یعنی د دریمې کلابندۍ د ناکامۍ په عنوان سره په عملیاتو سره په یمن د تیریو اتکلن کال پیل شوی دی ټینګار وکړ. تیریګر د یمن د پوځ او ولسی مبارزانو له درندو ګزارونو څخه په امان کې د پاتې کېده او له مخمسې د وتلو لپاره د حملو له درېده او د کلابندۍ له ختمولو پرته بله هیڅ لاره نه لري. داود دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت نور دن کوسم د پاکستان په داخلي چارو کې د نورو هیوادونو د لاس وهنې په اړه د دغه هیواد د لومړي وزیر د خبرداري پاکله. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د خپل حکومت بدلولو لپاره د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنو په باب د خبرداري پترس کې ټینګار کړی. د دغه هیواد د داخلي مخالفانو او د بهرنیو دسیسو په وړاندې به هیڅکله هم تسلیم نشي. د پاکستان د لومړي وزیر دغه غبرګون د پی ډی ایم په نامې سره د اپوزیشن ائتلاف هڅې ته ځواب دی، کوم چې په اسلام آباد کې د عمومي لاریون په ترسره کولو سره له واکه د عمران خان د څنګ ته کېده او د نوو انتخاباتو د ترسره کېده غوښته کوي. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه د 2013 میلادي کال د جولای په انتخاباتو کې د درغلۍ او د عمران خان د تحریک انصاف واکمن ګوند ته په رسولو کې د فوج د ملاتړونو ادا کوي. د 2000 میلادي کال په نیمایي کې د مسلم لیگ نون څانګې، پیپلز ګوند او د جمعیت العلماء اسلام پی څانګې په شمول د پاکستان د حکومت د مخالفو یو لسو سیاسي ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم جوړ شو. دغه سیاسي ګوندونه د پاکستان د حکومت په چارو کې د فوج د لاسوهنې د پای ته رسیدا او د عمران خان د حکومت د کار د ختمې د غوښتنه کوي. دیتا په پام سره چې ویل کېږي د عمران خان حکومت د فوج له بشپړ ملاتړونو برخمن دی. د عمران خان د څنګ ته کولو لپاره د مخالفو سیاسي ګوندونو د هلو ځلو زیاتېدل داسې ښکاري چې د عمران خان د کار د دوام په وړاندې د فوج د دریز او د لیتوګې له بدلېدا څخه اغیزمن وي. د پاکستان سیاسي کار پیژان ندی ملک په دې حق لوای دا د پاکستان په تاریخ کې یو ثابت شوی حقیقت دی چې هیڅ سیاسي ګوند او لوري د فوج له ملاتړ پرته بریالی نه کیږي. له دې کبله په پاکستان کې د سیاسي بدلون لپاره د مخالفانو فعالېدل د دغه هیواد په کلي سیاستونو کې د بدلون پیچومې دی. تحریک انصاف ګوند د پاکستان واکمن او ځایي ګوند او په خیبر پختونخوا صوبې کې واکمن ګوند چې په 2013 میلادي کال کې د پوځ او د قضایي قوې په ملاتړونو سره چې د پخوانی لومړی وزیر نواز شریف د څنګ ته کېدا سبب شوه واک ته ورسېده. په حقیقت کې د پاکستان پوځ د دوه قدرتمنو سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نواز شریف څنګ په وړاندې د دریم ګوند په ملاتړ کولو سره هڅه کړې دغه دوه ګوندونه کمزوري کړې او د خپل د ملاتړ وړ سیاسي ګوند یعنی تحریک انصاف واک ته ورسوي. خو اوس چې د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونه یا اپوزیشن د عمران خان د څنګ ته کېدا لپاره الټیمیټم ورکوي، د لومړي وزیر عمران خان له نظره د پاکستان د حکومت بدلولو لپاره د بهرنیو دسیسو او د هلو ځلو له کبله دی او عمران خان هغه د خپل حکومت د داخلي او بهرنیو سیاست د خپلواکه دریز له لرلو څخه اغیزمن ګڼي. د پاکستان سیاسي فعال او کارپیژاند پرویز الهی په دې حق لوای د پاکستان هیڅ لومړی وزیر د خپل فعالیت موده نه د بشپړ کړي او عمران خان هم له همدغه سیاسي برخلیک سره مخامخ شوی دی. د پاکستان له پوځ سره د عمران خان اختلاف پیدا شوی او دا په داسې حال کې دی چې د کار د دوام لپاره د پوځ ملاتړ ضروری دی. په هر حال د پاکستان د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د عمومي لاریون ترسره کېدا په هیواد کې د حکومتونو ته د څنګ ته کولو لپاره هغه دودیز راو د استفاده کول دي چې مسلم لیگ نواز شریف څنګه او پیپلز پارټي په تیرو کلونو کې په کراتو د یو بل پر ضد کارولې ده. خو په اوس پړاو کې د پاکستان دوه قدرتمن قدرتونه لنه نور سیاسي ګوندونو سره یو ځای د عمران خان په ضد ائتلاف کې د عمل ډګر ته داخل شوی دي. البته عمران خان هم د زرګونو کا پلاویانو په غونډولو او واټونو ته د هغوی په راوستلو سره جدي زور آزموینه پیل کړی ده. خو هغه څه چې د لومړي وزیر په توګه د عمران خان د کار د دوام لپاره مهم دي، د باور یا ناباور یا عدم اعتماد په توګه د پارلمان د رای ترلاسه کول دي او عمران خان د پارلمان د باور رای په حق لا ډاډ لري. خو په پارلمان کې د حکومت له ملاتړ استازو سره د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو سلام مشورې ټاکونکي دي. تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی، نن د نهه ورځې یا سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وری د میاشتې نه همنیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا برات د میاشتې شپږویشتمه او د 2022 میلادي کال د مارچ د میاشتې نهه ویشتمه نیټه ده. بیا لسوا اته دیش کال پخوا د 1015 هجری قمری کال د شعبان پاش پګوشته منیټه اموی ظالم واکمن یزید بن عبدالملک بن مروان مرشو. یزید بن عبد الملک بن مروان په 101 هجری قمری کال کې ل عمر بن عبد العزیز وروسته خلافت ته ورسید. هغه عیاش او شرابی وو او د اسلامي هوادونو چارو ته توجه نه کوله، ځکه چې د حجاج ثقفي له خپلوانو څخه وو. د دغه کورنۍ ډیر کسان په کار وګمارل. هغه د خپل عمر په وروستیو کې غوښتنه چې ثابت کړي چې د خلکو له نیوکو او بد رد ویلو پرته هم عیش او نوش ترسره کیدلی شي، خو د څو ورځو له تیرېدا سره یې معشوقه مړه شوه او د هغه له مستۍ ډک ژوند په ویر او ماتم بدل شو، او اموي واکمن هم له هغې څو ورځې وروسته ژوندی پاتې نه شو. شپږ سوه اته اتیا کاله پخوا د 255 هجري قمري کال د شابان په شپږ ویشتمه نیټه د عربو یو ادیب، شاعر او فقیه ابن فصیح په دمشق کې وفات شو. هغه د فقه او ادبیاتو له زده کولو وروسته د حدیث زده کولو ته مخه کړه او په دغو علومو کې ډیر مهارت وموند. ابن فصیح شعرونه هم ویل او ډیرې موضوعګانې او فقهي کتابونه یې په نظم راوړل. لا دغه مسلمان دانشمند په عربي ژبه کې یو شمیر تالیفات په یادگار پاتې دي. څلور سوه نهه څلوېښت کاله پخوا په داسې یوه ورځ د 1543 میلادي کال د مارچ په نه ویشتمه نیټه د فرانسې د پادشا نهم شارل لخوا د پروتستانو په ګټه د آزادۍ فرمان نومې تاریخي فرمان جاری کړ. د دغه فرمان له مخې د فرانسې پروتستانو چې د دغه هیواد له کاتولیکانو سره په څلرم جنگ کې کامیاب شوي وو، د خپلو مذهبي مراسمو د جوړولو آزادي ترلاسه کړه. د کاتولیکانو او پروتستانو ترمنځ څلورم مذهبي جنگ د 1522 میلادي کال د جولای له 14 نیټې څخه شروع شوي وو او په لاروشل جنگ مشهور دی. دو سوه پنځوس کاله پخوا د 1022 میلادي کال د مارچ په نه ویشتمه نیټه سویډني متفکر او عارف امانوئل سودنبرګ مړ شو. هغه په 1488 کال کې وزیږید او د ریاضۍ په څانګه کې له زده کړو وروسته یو ماهر انجینیر شو. البته سودنبرګ د خپلو فلسفیانه او عارفانه تفکراتو په وجه مشهور دی. دغه سویډني متفکر د خپل فلسفي اصول له مادي دنیا څخه پرې کېدنه او د معنوي عالم په مشاهده کې ډوبېدل معرفي کړل. هغه عقیده درلودله چې هغه څه چې په مادي دنیا کې موجود دی د معنوي برتر عالم یو سمبول دی. په همدې لړ کې سودنبرګ د عقیده درلودله چې انسان هر څومره پاک او شریفی همره د خدای پاک موجودگی لا ش در کولای شي. دغه سویډنی فیلسوف د خپلو افکارو د بیانولو لپاره له 500 ټوکو نه زیات کتابونه ولیکل چې تر ټولو مهم په اتو ټوکو مشتمل د ملکوت د عالم رازونه نومیږي. یو سل شل کاله پخوا په داسې یوه ورځ د 1902 میلادي کال د مارچ په نه ویشتمه نیټه فرانسوي لیکوال مارسل ایمی وزیږید. هغه لومړی د انجینیری په څانګه کې زده کړې حاصلې کړې، خو د بیمارۍ په وجه یې هغه څانګه پرېښوده. ایمی بیا ژورنالیست ته مخه کړه او ورو ورو یې لیکوالي شروع کړه او یو مشهور لیکوال ترې جوړ شو. د هغه له آثارو څخه شنه اسپه، څلور حقیقتونه او ښکلي تصویر نومې کتابونو ته اشاره کولی شو. امید د 1908 کال په اکتوبر کې مړ شو.
د تهران د پښتو خبرونې خوږ مینوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
جمیل حسین بنگش
ستاسو خدمت ته حاضر شوی چې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود لخوا د کلونو نومولو او د هغه هدفونو ته کتنې په اړه له یو ځانګړې مطلب ستاسو خدمت ته وړاندې کړو. هیله ده تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو، د اسلامی انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د یو زرو څلور سوه لومړی لمریز کال چې د نوی هجری لمریز کال د نوی پیړۍ لومړی کال هم د تولید په بنسټ او روزګار رامنځته کوونکي په شعار سره ونومو. د رهبرۍ د ستر مقام لخوا د کلونو نومول لا دیارلس سوه اته اویم هجری لمریز کاله په رسمي توګه پیل شول. د دیارلس سوه اویم لسیزې په پای دوو کلونو کې د کال شعار چورلیستوب کلتوري او مذهبي وو. په دیارلس سوه اته اویم کال کې د اسلامي انقلاب د بنسټګر د نیکمرغه زوکړې سل کلنې او په سپرلي ته په پام سره د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه کال ونومول شو. په دیارلس سوه نهه اویم کال کې بیا دوه د غدیر اخترونه وو، نو د امام علي علیه السلام کال ونومول شو. تر دیارلس سوه اووه اتیام کاله پورې د کال د شعارونو اصلي چورلیس د هېواد اجتماعي او کلتوري مسایل وو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دیارلس سوه اتیام کال کې د آسیا په لویدیځ کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال استکبار پراختیا غواړو او غلیمانه اقداماتو همداراز په هېواد کې د کار رامنځته کولو او روزګار چارو ته مسؤولانو توجه ضرورت ته په پام سره دغه کال پیل سره د سالار شهیدان او د محرم د ویر د ورځې یوځای کې داته په پام سره د عزت او افتخار حسینی کال ونمو. د دیارلس سوه دوه اتیام کال دی د پام سره چې د اتم دولت وروستی کال بلل کېده او ضرورت و چې دولتي ادارې خلکو د خپل کړچار راپورټ وړاندې کړي. د رهبرۍ ستر مقام د کال د ځواب ویلو کال ونمو. د دیارلس سوه څلور اتیام کال د ولسمشرۍ د نهم پړاو انتخاباتو او د اسلامي جمهوري نظام پر ضد د غالمانو پراخو منفي تبلیغاتو د په پام سره د اسلامي انقلاب معظم لارښود دغه کال د ملي پیوستون او عمومي مشارکت کال ونمو. د دیارلس سوه پنځه اتیام کال هم د نبی مکرم ته د زنو لویدیځو رسندیو سپکاوي او د نړۍ درستو مسلمانانو د دینی احساساتو راپارېدا ته په پام سره د پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم کال ونمو. د دیارلس سوه شپږ اتیام کال د اسلامي امت او ایراني ملت ترمنځ د درز درامیسته کولو لپاره د استکباري نړۍ هلو ځلو ته په پام سره د ملي اتحاد او اسلامي کلتلتیا کال ونمو. د دیارلس سوه اووه اتیام کال هم د نوښت او غوړېدا کال ونمول شو.
دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود لا دیارلس سوه اته اتیام کال وروسته د هر کال لپاره اقتصادي عنوان په نظر کې نیولی دی. په دیارلس سوه نوېمې لسیزې کې هم غوره شوي عنوانونو اقتصادي مخ درلودلی دی. په بله وینا، ټول عنوانونه اقتصادي وو او یا اقتصاد کال د چورلیزي شعار برخه وه. په حقیقت کې په دیارلس سوه نوېمې لسیزې کې شعارونو د سیاست غوره کونې اړخ درلودلی دی او حکومتونو باید دغه موضوع ته د خپلو سیاستونو په غوره کولو کې پام کړی وي. دیارلس سوه اته اتیام لمریز کال هم په هیواد کې د انرژۍ د مصرف زیاتې اندازې ته په پام سره د مصرف د بلګې اصلاح کال ونومول شو. دیارلس سوه نهه اتیام لمریز کال هم زیات همت او زیات کار. د دیارلس سوه نویم کال هم جهاد اقتصادي. دیارلس سوه یو نویم لمریز کال هم ملي تولید او له ایرانې پانګې او کاره د ملاتړ کال ونومول شو، چې د دغې نومونې علت د لویدیځ لخوا سخت اعمال شوي بایکټونه او همداراز په اقتصادي ډګر کې د مسؤلانو لخوا ځینې ناوړه مدیریتونه وو. د دیارلس سوه دوه نویم کال د یولسم حکومت د ولسمشرۍ انتخاباتو او همداراز له اقتصادي مشکلاتو د تیرېدا لپاره د مسؤلانو کلک هوډ ضرورت په پام سره سیاسی او اقتصادی حماسه د دیار لسوه درې نویم لمریز کال په جهادي مدیریت او ملي هوډ سره د اقتصاد او کلتور کال ونمول شو.
ایزانو په دیار لسوه نویم لسیزه کې هغه یوازنی کال چې په شهر کې اقتصاد وجود نه درلوده د دیار لسوه څلور نویم کال و چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود دغه کال دولت او ملت یو زړهتوب او هزمبانی کال ونموه. دیار لسوه پنځه نویم کال رئیس تر اوسه هر کال د کال د شهر اصلي چولیز اقتصادي دی. د ریوري ستر مقام د دیار لسوه پنځه نویم کال مقامتي اقتصاد اقدام او عمل، د دیار لسوه شپږ نویم کال مقامتي اقتصاد تولید او روزګار، دیار لسوه اووه نویم کال ایرانی شیانو ملاتړ، دیار لسوه اته نویم کال د تولید رونق، دیار لسوه نه نویم کال د تولید جاهش، یو زرو څلور سوم کال تولید ملاتړونه او خنډونه لري کول، او یو زرو څلور سوه لومړی کال هم تولید په بنسټه او روزګار رامنځته کوونه کال.
دوستانو بل موضوع د اسلامي انقلاب د معظم لارښود له لورې د کال د نومولو له هدفونو سره اړه لري. ویلې شو د کلونو د نومولو مهم هدف د لومړیتوبونو ټاکل او په یو کال کې د حکومت فعالیتونو چورلیس ته اړخ ورکول دي. هماغه ډول چې د کلونو په نومولو کې جوته ده، د کال د شعار په غوره کولو کې مهمه موضوع په نظر کې نیول کیږي. د دیار لسوه اویمې لسیزې د پای په دوو کلونو کې او په دیار لسوه اتیمې لسیزې کې د زیاتره شعارونو رنگ او بوی مذهبي، کلتوري او اجتماعي وو، خو په دیار لسوه نویم لسیزی او یوازې په دیار لسوه څلور نویم لمریز کال کې غیر اقتصادي مسایل د کال د شعار په توګه غوره شوي وو. هغه بهرنۍ دباوونه چې د دیار لسوه اتیمې لسیزی له نیمایې د ایران د اقتصاد پر ضد زیات شوي وو، د دیار لسوه نویم لسیزی په لومړنیو دوو کلونو کې د خلکو په ژوند خپل اغیزې وخودلې. په دیار لسوه نویم لسیزې کې هم د اسلامي انقلاب معظم لارښود اقتصادي مسلې د کال د شعارونو اصلي چورلیز وګرځوه، ځکه چې په سمه دغه ډلبندۍ ته رسېدلی وو چې دښمنان په پوځي لارو چارو سره د اسلامي جمهوریت د نظام له نسکورولو ناهیلي شوي او خپل تمرکز یې په اقتصادي مسلو او د نظام او خلکو ترمنځ د درز د رامنځته کولو په هدف خلک تر دباو لاندې راوستلی دي. په همدې اساس د اسلامي انقلاب معظم لارښود د حکومتونو لومړیتوب اقتصادي چورلیز وګرځوه. د رهبری ستر مقام د دیار لسوه اووه نویم لمریز کال د وري په لومړۍ نیټه د حرم مطهر رضوي د زیارتوالو او گاونډیانو په ټول کې د کال د شعار د مطرحولو د هدفونو په اړه وفرمایل. د کال شعار په دوو علتونو سره مطرح کیږي، یو اجرایی سیاستونو ته اړخ ورکول او د حکومتي مسؤلانو او حکومتي چارواکو کړچار دی، یو د عمومي افکارو توجه ده. په بله وینا د هیواد چارواکو مسؤلینو سربیره چې فیصله کوونکي دي، عمومي افکار هم باید د کال د شعار په خپلو کړچاري بلګو کې دغه موضوع ته پام وکړي. په بله وینا کله چې له ملي تولید ملاتړ د کال په شعار کې راځي، نو د حکومتونو سیاستونه باید له داخلي تولید د ملاتړ په لړ کې وي، او عمومي افکار هم باید له ملي تولیده د ملاتړ د نتیجو په اړه ضروري پوهه ولرل شي او له داخلي تولیده د ملاتړ په لړ کې حرکت وکړي.
ایزنو د دې پروګرام وخت همدلته پای ته رسی. هیله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
سوکاله ژوند ولرئ.
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال.
پسرلی بیا په وطن راغی لسپیرو دشتو دلونگو بیرزینه
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. خو زه صادق حسین له خپلې همکارې
فاطمی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم. یو ځانګړی مطلب درته وړاندې کړم چې د نوروز اختر په هکله دی. هیله ده چې د دغه مطلب اوریدو ته پام وکړئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، پسرلی او دغه ښکلی طبیعت د ژوند د کتاب یوه لیدونکې تابلو ده چې د نړۍ د خلقت په هنداره کې د حقیقت ښکلی انځور نندارې ته وړاندې کوي. دغه پرتمینه تجلی د خدای پیژندنې بهترین درس وړاندې کوي. هستی بخښونکې خدای هم هغه ډول چې د انسان د هدایت او پیژندنې لپاره یې تشریحي حکمونه رالیږلي، د ښکلي طبیعت تماشا یې د عقلمندانو لپاره ګرځولي تر څو د حقیقت په راز و رمز او رموز پوه شي او له دې لارې د خدای تعالی معرفت او محبت ته هم ورسیږي. لکه څرنګه چې سعدی وایي: بام دادن که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. صوفی از صومعه گو خیمه بزن بر گلزار، که نه وقت است که در خانه بخفتی بیکار. بلبلان وقت گل آمد که بنالند از شوق، نه کم از بلبل مستی تو بنال ای هوشیار. دوستانو، پسرلی د غوړېدا ښکلی دا موسم دی. په پسرلی کې ونې راټوکیږي، غوټې کوي او میوه ورکوي او په دغه کار سره ټول چاپیریال او طبیعت ښکلی کوي. د خلکو د دې انګیزې یو عامل چې په ورځ کې څه وخت په طبیعت کې تیروي همدغه د پسرلی ښکلا ده. رنگارنگ طبیعت، ښکلا او د پسرلی جاذبه سبب کیږي چې انسان فطرتاً او د خپل جنس له پلوه پسرلی خوښوي. خو د اهل ذوق له نظره پسرلی د معرفت هغه کتاب دی چې هر کال د حکمت او بصیرت لرونکو په مخ پرانستل کیږي تر څو د خپل محبوب جمال د هغه دغه په څیره کې وبینی او د وجود او د لیتوګ په نوې کې دا سره له طبیعت سره یو ځای شي. په حقیقت کې نوی کال هغه فرصت دی چې یو ځل بیا د عمر تیرېدا ځان ته رایاد کړو او د پسرلی په جوش او ولوله کې له دې چې د ژوند د فرصت انتها ته یو بل ګام نږدې شوي غفلت ونه کړو او د خپل عمر د ګرانبایه شیبو په قدر پوه شو.
پګور دن کو قران مجید فرقان حمید هم د انسان ژوند له باران سره تشبیه کوي چې له اسمانه رواری گی او د هغه ژوند بخښون کی کترې تیارې ټاټو به را ژوندۍ کوي. د دغه باران په وسیله رنگ رنگ بوټي راټوکیږي، بیا غوټه میوه او هغه څنګه مزکه خکولی کوي او د ژوند خکولا او له ولولنکه صحنه نندارې ته وړاندې کوي. انسان د دغه خکولي ښکارندو په لیدو ممکن نه ده د تکابر او غرور ښکار شي او داسې تصور وکړي چې دا پراخ دسترخوان تل د هغه په اختیار کې دی. په داسې حال کې چې همدغه خوشحالۍ بخښونکي ښکلا ممکنه ده په یوه رڼا ورځ یا په یوه تیاره شپه کې له منځه لاړه شي او نابوده شي.
دوستانو، سپرلی چې د ژوند او شایستګۍ موسم دی، د طبیعت په ځلا، د آب و هوا په بدلیدا او تازګۍ سره د ذوق لرونکو لپاره ډیر پیغامونه لري چې هغو درستو ته په دغه لنډ پروګرام کې اشاره نشي کیدلی، خو په لنډه توګه ځینو ته پکې اشاره کوو. د نوروز او پسرلی مهم پیغام خدای پیژندنه ده. خدای پیژندنه هغه ټکی دی چې هیڅ مسلمان لپاره گونگ او نامفهوم نده، ترسو هغه لپاره تعریف او بیلګه پیدا کړي، بلکې هغه د لیدو او اوریدو او په تیره بیا د فکر کولو په شمول له هرې لارې چارې په خپل وجود کې دغه حقیقت ته رسیدلی شي. لکه څرنګه چې متعال خدای فرمایي وفی انفسکم افلا تبصرون، او په خپله ستاسو په وجود کې دی مگر نوینو. انسانان په وجود کې د خدای تعالی د پیژندلو لپاره روخانه دلیلونه لري. نوروز د خدای تعالی په کائنات کې د غور او فکر کولو موسم دی، د زړه په سترګو د لیدو موسم دی، دا چې وګورو څرنګه غوټی ورو ورو ځان لتنې او شاوخوا راباسي او بچکی للمدو خټو سر راوباسي. د یاسمن ګل ته وګورو او دا غخکلی او زراخکون که بوی باندی فکر وکرو چی چا هغه دوم راخکلی او خوشبوی پیدا کردی. قرآن کریم پسلی د خدای تعالی د قدرت او وس نخبولی او د وچ او بپانینو موسم ژمی په سپرلی بدلی دا د بیا ژوند لپاره یو ښکار نخگنی. متعال خدای هغه څوک دی چې بادونه یې ولیږل تر څو ورځ یې راوپاروي. له دې وروسته ورځ د وچو او مړه ټاټوبیو په لور هدایت کوي او هغه په وسیله مځکه له دې وروسته چې مړه وه ژوندی کوي. د قیامت ورځ هم همداسې ده، او په یو بل آیت کې خدای تعالی فرمایي مځکه جامده او بې روحه ویني، خو کله چې پرې باران ووریږي نو په حرکت کې راځي او برکت زیاتیږي او ډول ډول حیرانوونکي بوټي را ټوکیږي. خدای حق دی او هغه دی چې مړی ژوند کوي او هغه دی چې هر څه کولی شي.
خواګور دن کول توحیدی پیغام وروسته صبر ته اشاره کولی شو. کله چې نوروز په مړه ځمکه راځي نو د سړه ژمي بې ځانه طبیعت له صبر او مقاومت وروسته ځان څرګندوي، له طبیعت اخلي او د خداوند منان د دغه کلام یادونه کوي چې فرمایي خداوند ډیر زر له سختیان وروسته اسانۍ راولي. په حقیقت کې نوروز هم د سخت ژمي له تېرولو وروسته له دغه حقیقته ژوندی انځور وړاندې کوي چې په صبر سره بریالیتوب سره رسیدلی شو. د سپرلي موسم د سخاوت او بخښلو موسم دی. په سپرلي کې په غرونو او دښتو کې سخاوندمندانه بهاري ورختونه وریږي او ټول خړوبه کوي. هغه باران چې درستې دښتې، بیابانونه، ځمکې او په تېره بیا دریابونه او اکیانوسي ډکوي او هیڅ مهرو نه پاتې کیږي. نو دا په مونږ ده چې دا د پسرلي پیغام ترلاسه کړو او له درستو سره له جنسیت، قومیت او توکم په نظر کې نیولو پرته مینه وکړو او په چټي پل مو څوک له خپل شاوخوا لرې نه کړو، بلکې خپل کردار، گفتار او کړچار بهاري کړو او د نورو زړونه خاد او خوشاله کړو.
عزیزانو، د پسرلي موسم د نوي کېدا موسم دی او نوروز هم د نوي کېدا او نوي غوښتلو ښودنه کوي، ځکه چې په پسرلي سره ټول نړۍ بیا ژوند مومي. مؤمن انسان هم په قرآن کریم او الهي معرفو په عمل کولو سره خپل توګه او خوی بوی په دې ډول برابرولی شي او هم انځورولی شي چې د ژوند هر څلور موسمونه یې پسرلی وي، یعنی د طبیعت له ښکلا سره همګامه خپل روح هم ښکلی کړي. هغه ښکلا چې د طبیعت د ښکلا په شان د وخت په تیریدا سره له منځه لاړه نه شي، بلکې له انسان سره جاودانه شي. البته انسان بدلیدونکي حالات لري، کله مادي چارو ته ګروهنه پیدا کوي او کله خپل انساني فطرت ته مخه کوي، د هسته په جلوو سره ارتباط پیدا کوي او د طبیعت او پنځون د ښکلا ښکارندې ورته آرامښت او ډار ورکوي. ویلی شو چې انسان له هسته د ښکلا پیژندنې په تفسیر پسې دی او غواړي چې ښکلا په سمه توګه درک کړي. هغه هنرمندانه ښکلاوي چې په هسته کې کارول شوي انسان په فکر کې اچوي او حیرانوي. دا حیرانتیا د بدلون پیلامه ده او انسان د لوړتیا په لور ورکش کوي. په دې ډول پسرلی د پخپل تازه او نویو طبیعت سره د پیړیو په اوږدو کې د بدلون سبب شوی او د خلکو په آدابو او دودونو کې پایداره پاتې کیږي. پسرلی په طبیعت کې د بدلون او انقلاب موسم دی. هر شیبه، هر ساعت او هر ورځ پکې مثبت بدلونونه رامنځته کیږي. ونې شنې شوي او ګلونه کوي. انسان هم باید هر کال، هر موسم، هر ساعت او هر ورځ خپل مثبت بدلون لپاره هڅه وکړي. په دې اساس د پسرلي یو مهم پیغام بدلون او انقلاب چې باید د زړه په غوږونو کې واورېدل شي. انسان په اشرف المخلوقات مشهور دی، باید د خدای د معرفت او بندګۍ له زیاتېدا سره یو ځای د خدای د مخلوق خدمت هم زیات شي، ترڅو په نهایت کې هغه حقیقي پسرلی ته چې همهغه قرب الهي د پالونکي په لور سیر او سلوک او د نفس له زندانه او دنیایي تعلقاتو آزادي ده ورسی شي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د نوروز د لرغونی او نیکمرغه اختر په حق له دغه ځانګړی پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو
خاط او آباد اوسئ.